ویني په وختونو کې موږ په لوی کارونه باندې زموږ عملیاتو کېدل او استشهادي عملیات کېدل او په دې ولایت مرکز برابر عملیات کېدل دغه ولسوالۍ باندې اوس تقریبا دغه عملیات دي یعنی ما چې یاد کړم مشخصا دغه تقریبا د صفر په حالت کې دي نو دا خپل عملا دا د ټول احساسوي چې جګړه کمه شوې ده او موږ اوس هم لګیا یو د دې لپاره چې دا قرار قرار په تدریجي ډول باندې داسې یو حالت ورسیږو چې هلته بیا ستونزې نه وي مشره سره حل شوي وي.
مګر ګورئ موږ هره ورځ د ټولو ولایتونو څخه راپورونه لرو چې دغه یوازې نن مثلا موږ د کندوز د پروزګان کې د نورو ولایتونو څخه راپورونه لرو یوازې په ګیزاب ولسوالۍ کې نن 30 کسان په یو جګړه کې وژل شوي دي. دا څنګه تاسو ګڼئ چې دا صفر دی؟
ما د مشخص عملیاتو په اړه باندې وویل چې هغه په لویو ښارونو باندې عملیاتي هغه استشهادي عملیاتي او هغه د ولایتونو په مراکزو باندې عملیاتي ما دا وښودل که تاسو فکر وي ما چې دغه عملیاتو صفر ته دي دغه مشخص څو نوع عملیاتي دي نور خو جګړه روانه ده هغه په دېکشن نشه جګړه روانه ده او جګړه یو طرفه نه ده چې هغه جګړه یوازې موږ شروع کړې بلکې دغه جګړه مستقل شوې ده د بهر نه د خارجانو دغه هېواد یې اشغال کول دي بمبارونه کول تر نن ورځې پورې موږ دغه آثار ګورو نو دغه اوسنۍ جګړې چې دي هم دغه اشغال نتیجه ده موږ غواړو چې دغه مشکل ټول سره حل کړو او یو ځل بیا وایم چې مشخصا ما دا څو عملیات کړل چې دغه په صفر کې او دا واقعیت هم دغسې دی البته نوره جګړه خو روانه ده او نور طرفونه هم عملیات کېږي تاسو وګورئ څه وخت څو ورځې وړاندې په غزنی کې چې کوم بمبارونه وشول په ننګرهار کې چې کوم بمبارونه وشول نو د بمبار خو موږ نه کوو مطلب دا مانا چې جګړه یوازې زموږ د خورانه ده او زموږ د خورانه ده شروع شوي
ګورئ موږ یوه رسنۍ یو او موږ د خلکو ژغ یو موږ ته خلک وایي چې باید هم ستاسو او هم د حکومت سره خبرې وکړو او دغه پیغام ورسو دواړو لورو ته چې اوربند یوازینۍ لار ده چې دغه فضا سمولی سي او خبرې لا اسانه کولی سي موږ له حکومت سره هم پر همدې مسله خبرې کوو او هغوی وایي چې جګړه امثال د مقابل لوري څخه ده تاسو هم ورته خبرې کوئ نو بالاخره دې ته د خلکو دغې غوښتنې او دغه ارمان ته څوک جواب ووایي تاسو څه فکر کوئ چې آیا که تاسو لومړی دا اقدام وکړئ مقابل جانب به هم ورته اقدام ونه کړي یعنی اوربند یو شلار نه ده
یو خدای چې موږ آنی حل غواړو موقت حل غواړو نو هغه زمونږ نه دی ورس په ګټه دی او نه زمونږ دی هواس په ګټه دی او نه کومه فائدہ کولای شي موږ دا څنګه غواړو چې نن جګړه بند شي سبا ته بیرته بیا شروع شي نه موږ دا څنګه غواړو چې جګړه یو مخیزه د کوم چې جګړه عوامل دي جګړه اسباب دي دا ټول دی یو مخندري شي او دا څنګه حالت رامنځته شي چې بیا هلته جګړه نه وي موږ دې لپاره هڅه مو روانه کړو سم چې کومه جګړه موږ روانه کړې ده موږ په دفاعي حالت کې قرار لرو موږ باندې بهر نه خارجان راغلي وو وطن اشغال کړی وو شولو سمشته دی او د جګړه روانه ده بمبارونه کیږي او ډرون بریدونه کیږي د ټول نه سوالات یې چې موږ په دفاعي حالت کې قرار لرو او ما اوس چې کومه د سر باندې ناش یو موږ خپل اراده دغه ده چې دغه حالت ته د پای ټکی کېږي شي
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نایمو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د سولې د روانو هڅو پر بیلابیلو اړخونو خبرې کولې له ښاغلي نایم سره دا مرکه فریبا ظاهر پرون د سپتمبر په 21مه د سولې په نړیواله ورځ کړې وه
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیو د 19 پروگرام د ازادۍ رادیو مجلې اوریدو ته را بولم
ازادۍ رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري د رادیوي مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم د رادیوي مجلې نننې غنمو پيوشمیر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي د خبرونه زنګړې راپور مو خزینه سنگارتو کی وخت زنګړې کړه ده
او یو رقم بهو بملوي دغه به مضبوط او کلک او دا بنګړي د سوبدو وګدو لاس پکې نه خون ډکو یو ځانه به خلکو چول
په هنر جاج کې ل چړنوال محمد نبی صلاحي سره د سریز لیکنې په میتودولوژي غږیګو
نو تورید بنسټ یې داده چې سریز به د اثر په برخه سده په سر کې راځي په برخه کې لیکل کیږي او دیگه کتاب دلی کلو من هدف او غایه
په فنکار کې د عرفان احمد جی سره د هغه په فن خبرې کوو.
زما لوړکوال نه ل شعر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه بایس ول چې ز
بزرپانه کې به د ماشومان لپاره د مرغاوی او ګیدړي کی سواوري.
اے خدایا تا خلمانه زمان نیازبینه واخسته ما هم ور پسې ور مړکه. اے خدایا زنو ژوند نه غواړم.
او په ورخمین خیال کې به حالات ته ویل شوې نظم واوري. خامخ د تلویزیون په پرده ګورم بم الوتی د خونځي پر ماشومانو په بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې د میندو ژړاګانو د طالب په لاس کې تک سپینه توره انتقام اخلی د ژوند له ګناهونو د اسلام په ننګ راوتی میړنې دي او سرونه پرې کوي ل خپل ورونو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
تیرونه د آزادی رادیو د پخوانی خبریال جان آقا الکوزی د مړینې پنځم تلینو. هغه کلونه کلونه له آزادی رادیو سره د خبرونو د پروډیوسر او ژورنالیست په توګه کار وکړ. جان آقا الکوزی په 1446 هجری لمریز کال د ننګرهار پر رودات ولسوالۍ کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون په انجینری پوهنځي کې زده کړې سرته رسولې وې او د ماسټرۍ لپاره په تایلند کې وخت تیر کړی و. الکوزی د افغانستان په ملي رادیو ټلویزیون کې ډېر موده نتاقي کړی و او بیا کاناډا ته مهاجر شوی و. جان آقا الکوزی په کاناډا کې هم له مطبوعاتو سره همکاري کوله او د افغان کډوالو لپاره د مرستې په پروګرامونو کې فعال و. الکوزی په 1921 هجری لمریز کال له آزادی رادیو سرکار پیل کړ او بلاخره 15 کال وړاندې د سنبلی په 24مه یله دین نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړي د ګوتو په شمیر شیرونه هم لیکلي دي خو له مهاجرت وروسته یې تر ډیره له رسنیو سره کار کړی. د رادیو مجلې نننې ګڼه د اروخاد جان آقا الکوزی روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې ننګرهار ته ځو. خوشحال بابا وایي چې له چا نه حقه له مرګه ویره ده، دا چارک ګوري هر ګوري غوره ده، زرګر وخی مات کا اوګی کا سازا، لا تر وخی نه اوګی بهتره ده. آیا وخی پیژنې؟ دا چې وخی څه دی، په کومو مناسبتونو کې کارول کیږي او یا دا چې اوس یې هم مېرمنې کاروي او که څنګه؟ تفصیل به د آزادی رادیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په رپورټ کې واوري.
په پښتني کلتور کې د خزینه سینګارتو کو څخه یو هم د لاس کړی و چې په لږ توپیر سره به په بیلابیلو نومونو لکه وخی، باهو او د سپینو زرو بنګړي باندې یادېدله. کلونه پخوا به د سپینو زرو همدا کړی د ناویانو د سینګار برخه جوړوله، خو اوس یې ځای په ډېر توپیر سره د سرو زرو بنګړو نیولی دی. کله چې مو د یوې سپین سرې افغاني مور څخه د لاس د کړی په اړه وپوښتل، هغې راته وویل
پخوا دغه د سپینو بنګړو او غمي پکې ایښي و، ناویل له بیغه چول باوګان به د سپینو ټیکه به مو ډېره سرو راووتله، او دغه وخت کې اوس دغه شیونه نشته دي. پخوا په وخت کې دغه شیونه مونږ به کارول او یو رقم و باو به ملوې دغه بېله مضبوطه او کلک و، او دا بنګړي چې اوږده اوږده لاس پکې نه خوند ډک و، یو دانه به خلکو اچول دغه شی نه خلای شو نشته سره نه و دغه شی به یې جوړول ول او نه پکې وختونه تېرول.
یو ځوان نجلۍ وایي چې د نیاګانو د لاس نښې ورته همدا کړی پاتې دي او په ودونو کې یې د افغاني کالیو سره اچوي.
مخکې کوم زمونږ نیاګانو میندې چې کوم دا وخی او ټیکۍ او دا وختني شیان به چې اچول، پخوا به په ساده ډول سپینې زر څخه جوړ شوي او دا په یو ډیر ښایسته ډیزاین سره قسم قسم غمی پکې لګوي، ډیر ښکاري رنګارنګ دی. د پاره چې دا زمونږ عام کلتور ښایي او دا موږ خپل افغاني اصلي افغاني کالو سره دا غوندو، او دا په ودونو په محفلونو کې په خوشحالیګانو کې دا د دې څخه موږ استفاده کوو.
یو بل نجلۍ وایي چې که څه هم اوس د خزینه سینګارتو کو بڼې بدلې شوي، خو بیا یې هم اکثره خزینه خوښوي.
زما نوم سنا ده. د لاس کړې او مثلا یا ګوتمې او یا غاړه کې چې شي، هغه په دې وختونو کې ډېر زیات رواج شوی دی.
افغانستان کې کله پیدا کیږي هغه د پاکستان نه زیاته شی نه ځان سره خلی او راوړي دلته ډیر زیات راوچوي دي لکه د پخوا د زوانی څخه لکه توپیر لري ځکه چې دې څخه مختلف ډیزاینونه او مختلف غمی دي ډیزاینینګ پکې شوی دی نو ډیر خلک دا خوښیږي زما خوښیږي ځکه چې اوس هر څه چې رواجي مو دي خلک هماغه طرف ته ډیر کوشش کوي
او یو بل انجلې ارمان لري چې د سرو زرو کړي دی ولري
زما نوم فریبا د لاسونو کړي پخوا خو ډیر توپیر درلود پخوانی کړي یعنی د سپینو زرو نه جوړې دي او اوس غواړم چې دا د سرو زرو نه جوړ شي ښایسته غمیګانې پکې کار وشي ښایسته ډیزاینونه پکې وشي او دا مې ارمان ده
یاد دي وی چې د لاس کړي وخې او باهوګان چې څو لسیزې وړاندې د سپینو زرو څخه جوړېدل اوس په آثار قدیمه کې شمیرل کیږي او ځای یې د سرو زرو بنګړو او کړي نیولې چې د ګرانۍ په دې دور کې ترې نه ډېرې ناوې نه محرومې پاتې کیږي
په شرقي هیوادونو کې د کتاب لیکنې او چاپونې ځانګړي دودیزه میتودولوژي لا هم عامه ده. ګڼو لیکوالو ته کتاب لیکنه او یا هم پر کتاب سریزه لیکنه په یو ځانګړي دود ورپاتې ده. په دغه برخه کې کوم علمي لارښود نه تر سرګو کېده؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی څېړنوال محمد نبی صلاحي وایي چې د یوې ځانګړې څېړنیزې پروژې په بشپړولو سره یې د سریزې لیکنې علمي میتودولوژي لیکلې ده. دا چې سریزه، تقریز او سرلیکنه څه ډول ولیکو، د هنر جاج په نننۍ برخه کې له محمد نبی صلاحي اورو.
هنر جاج
کڅام د ادبیاتو برخه کې ستاسو سیډنی ستاسو لیک خو ټول ته معلوم دی په دغه برخه کې تاسو ډیر کار کړی دی په روسیو کې چې تاسو کوم کار کړی دا واقعا د یو ډول نوی کار دی په دې برخه کې خو ډیر کار نو شوی سریز لیکنه دا یو ډیر زیات مهمه مسله ده ځکه موږ تاسو چې څومره لیکو بیا په کتابونو چې سریز لیکل کیږي یا دې ته ورته په نورو مسایلو کې شي یو ډول داسې دقیق لارښود نشته چې هغوی دې دا ولولي او د هغې نه دې زده کړي چېره سریزه څه ډول لیکل کیږي نو که چېرته په سر کې راته دا ووایي چې د سریزه د کوم هدف لپاره لیکل کیږي په یو کتاب یا په یوې لیکنې باندې
ښه خبر ده سریزه لیکل په پښتو کې او د نړۍ په ادبیاتو کې تاریخ لري او سریزه د کتاب یو مهمه برخه ده هغه برخه ده چې د کتاب د یو اثر د لیکل نه وروسته لیکل کیږي سریزه خپل تیوریک بنسټ لري او تیوریک بنسټ یې دا ده چې په هغه کې د کتاب د لیکلو په اړه سکه یو مؤلف ولې دا کتاب لیکي تیر اصل هدف په هغه کې توضیح کی سریزه په کتاب باندې راڅرخي هغه اثر چې د لیکوال لخوا لیکل شوی په هغه راڅرخي نو تیوریک بنسټ یې دا ده چې سریزه به د اثر په برخه څه دی په سر کې راځي پیره برخه کې لیکل کیږي او دیگه کتاب د لیکلو مین هدف او غایه چې ما ولې د دې اثر لیکلو باندې لاس پورې کړ دا به پکې توضیح کیږي او دا به هم کیږي چې په دې برخه کې ما څه کار کړی کوم میتود مې کار اخیستی دی او کوم نوښت مې کړی دی نو په سریزه کې د تر لاس لاندې اثر په برخه کې لیکوال لوستونکو ته معلومات ورکوي
سړی صاحب د سریزه برخې کومې کومې دي مثلا یو هغه نړیوال سټنډرډ دی چې ټاکل شوی یو هغه چې موږ یې بیا په پښتو کې اوس کارو تقریبا یو 70% د نړیوالو اصولو سره ورته دي برخې کومې کومې دي د سریزې
او داسې ده چې سریزه په برخه کې ودما د سلن والی اثر په پښتو ادبیاتو کې د سریزه لیکلو دود او ارزښت څومره ونډه ده
بالکل
او زه فکر کوم چې تر اوسه باندې نړۍ په ادبیاتو کې هم د سریزه په برخه کې مستقل اثر نه لیکل شوی ما په دې برخه کې د یو شي نه یو دغسې یو الهام واخیست چې کله دلته په یو اثر باندې په هغه باندې هغه قرآن شریف باندې چې له عربي نه په دری متن باندې دی او آیاتونو غنه پرته نه ترجمه سو او دغه اوس فلمي هغه مشکلات پیدا سو کنه نو هغه باندې د مقدمه لیکلی و بیا بس بیا مشکلات او پرابلمونه ټول خلکو ته معلوم دي نو زه په دې اړه کوم څه په دې برخه کې اثر ولیکم چې اصلا سړي د لیکل سړي د څه ده د چا صلاحیت ده د چا واک ده څوک باید ولیکي په نړۍ کې څنګه ده غار کې څنګه ده په شرط کې څنګه ده نو دوه درې ټکي اوس خو په دې برخه کې کولی شو زه تا ته یو څلور پنځه صفحې ووایم که نه خو خبر دا ده چې سړي د کې د تر لاسلان اثر په برخه کې معلومات ورکول کیږي او هغه هدف د لیکوال سیدی اثر په لیکلو باندې لاسپوري کړي او هغه توجیه کیږي او داسې لیکوال په دې برخه کې کوم نوښت کړی دی کوم میتود نه کار اخیستی دا توجیه
زما هدف همدغه ته و لکه مونږ چې په دې نورو څېړنو کې کله چې اصل موضوع ته ځو له هغې وړاندې دا لیکو چې مثلا زموږ میتود چې د څېړنې میتود هغه د څېړنې ارزښت بیانوو د شالید بیانوو آیا دا د سریزي برخه ده که نه سریزي
بالکل باید کراش
یو بله موضوع سره ایسه د تخلیقي اثر دی په دې کې توپیر نه دی شوی یو سریزه خوب موږ کړه په سیډنیز اثر کې لیکونو یو لیکوال په خپل د سریز لیکي دا د لیکوال حق مګر په دغه تخلیقي اثرو کې چې مثلا شاعری دی وکسته بل کس پر لیکي آیا دا سریزه ده کنه
د سیدې چې دلته یو شی مثبت او منفي دی وژنه سریزه د چا حق ده تر حق څخه اول سریزه د لیکوال حق ده دی غادي پخته سره که ضرورت و غنی خپل اثر وی یو خو رسمي اثر هغه اثر چې دی رسمي مراجعو له خوا خبرته زی او نو په غو باندې سریزه لیکل کی تر هر څه اول سریزه یا مقدمه لیکل په اثر خپل د لیکوال حق
بالکل
ځکه چې په دې کې د دې اثر د کتاب د لیکلو دغه هدف توضیح خو بیا یو څوک ولې خپل اثر بل چاته ورکی نو هغه باید مسلکی چاته ورکی داسې نشي کېدل او داسې شوي دي چې د انجینر برخه کتاب لیکل شوی خو د تیپ ډاکټر برخه د بقې یا د تیپ برخه کې ډاکټر او انجینر په لیکل تا په بیل مسلکونه نو په دې کې دا ده چې څوک مقدمه په لیکي کم تر کمه باید اهل مسلک دی ورکی
بالکل
بل خبر دا ده چې زموږ په ځوان نسل کې دا خبر ده چې په خو وختونو کې چې دلته با سر چاپېدل دوی به د کرکتون کنه د سات په ویره کې زه دا شی لیکم کېدای شي په دې باندې څوک شی ولیکي نو کوشش به کوو چې د شمېر استادانو لیکونه مقدمې په واخلي تر څو هغه دغه د انتقادونو په مقابل کې د سپر حیثیت ولري ان ما خپل تقریبا په سلو کتابو باندې سریز لیکلی همداسې استاد رپی تقریبا په دوه درې سو کتابو باندې سریز لیکلی یو شمېر نورو کسانو هم لیکلی بیا ځینې کسان بیا سریز نه لیکي غزنفر صاحب مثلا سریز نه لیکي او خو دا دغه خپل طبیعت ده او په نړیوال په نړۍ کې څنګه ده دا برخه کې څه به مراسو نو په دې کې حتی داسې یو افراد هم وسو چې په ځینو اثارو باندې سریزو شمیر دومره ډېر سوی چې اصلا هغه لوستونکی د اصل کتاب د متن له لیکل نه ډېر لرې ساتل شوی د همسه صاحب اثر دی په هغه باندې تقریبا لس سریزې راغلي نو دا لوستونکی باید دا لس سریزې ولولي بیا به د ده څومره حوصله یې چې دی متن ته ورشي اوس په نړۍ کې دا رسم چې که مقدمه ډېر کم خلک په کتاب باندې دي او هغه وایي چې تاسو لوستونکي مستقیما د اثر متن ته پریږدي او پریږدي چې لوستونکي د اثر په برخه کې قضاوت زیاتره د اثر اوس په نړۍ کې مخکتنه کیږي باید مخکتن په مغه کې په مراسمو کې بیا دی یو کرکتن هم کیږي
اوس دلته د تقریز او د سریز خبر راغله تقریز او سریز توپیر لري کنه
لري ما به کنه غواړم په دغه اثر کې نه تنها سریز ته شکری بلکې په دې سر مې تقریز په خدا تقریز پزوی دمداسې یاداشت مخکنی خبرې دا پرمونه ټول ته شکری نو تقریز په زوی باندې
بالکل
هغه د کتاب سټایل ته وایي سیاتر دلت دمک داشت تحقیقی اثر چه لیکوال پر مقدمه لیکی لرکو استاد نظر که ورکی دو دوری کسو تاید آقا لیگی و آقا تقریبا تاییدی آقا ورکی
بلکل
نو آقا پو تقریس پو زمی ده اثر ستاین
بلکل
او تقریس پو غداد تقریس پو غداد بانده آقا تقریبا کرک کتنی تنیک دی فرم ده شپا آقا کی که او لیکوال پر او اثر بانده تقریس ورکوی این بغداد باندې هغه کې باید اثر کې کوم منفی اړخونه شي هغه به هم په کې راغلي روحانه کوي مو بلکې دا اثر مال سره تر پای وکړو دغه هیګینې دغه نیمګړتیاوي دي دا هم باید په خپل تخریج کې راوړي په دې خاطر دغه تخریج له هغه تخریج څخه زویل کلمه متفاوت او دا د بې کرکتن تنې دي پورم موږ باید په تخریج په برخه کې هم د اثر لیکوال پر موږ باید څه لارښوونه ولر یعنی د سره تر پای به صفات نه
بالکل
زه دې ته هم اوس یعنی فکر کوم زه خپل اعتزال ورته وایم کله چې زه د یو چا سر ګورم په هغه کې مشکلات وي دلته یو خبر داسې ده چې من بیاغه شپه ورته وای زره که دغه لغه مشکلات ده حل
کړه
صحیح ده کنه لیکن خوانو لیکوال با پاغه کی خپل په دې تقریص په متن کې دالی کړ چې په دې کتاب لاري څه پکې دات کې داسې راغلی دا داسې راغلی دا به داسې سلاس دا به داسې سلاس په دې خاطر دې په تقریص د سپوږدا لیکل کی کرکته نه تنې دی پورم او هغه څه ځویل کېل کې غسته ده نو دغه څه د مخکنی خبرې دی د شتوندر ټول پرمونه ماته شي کړي په پښتو ادبیاتو کې سری دا څو وخت لیکل شوی دی په لرغونی ادبیاتو کې د پښتو نسته تاسو ته لاولې په لومړي اثر باندې کنه
خدای ټول
یو پاراګراف ته دا ان تریز دی غزاینه معلومه سری زموږ اخلو یا د خوشحال خان په تور کې خوشحال خان په دې برخه کې بیا یا خوشحال خان په دې یو بي جوړې دی یو شاعر بي جوړې دانشمند دی په دې برخه کې خوشحال خان مخکې نو دا ډیر یو جوړ باسو بل خو دا چې کومې مقدمې معیاري دي کومې مقدمې غیر معیاري دي کومې نیمه معیاري دي ځینو کسانو په اصل کې مثلا سریزه مګر لا دې یادش لیکل ځینو خلکو دې یادش لیکل مګر هغه فورم چې وکتل سي سریزه
او دا فورمونو ترمنځ به لخت تاسو په خپل کتاب کې وځي کړی
به لخت ما کړی او د سریزو هغه سهم په پورتو ادبیاتو کې راوروتی په غربي چلن کې خو د پښتو چلن
بالکل
پلار ورته وايي او غربيان هغه یا تر کتابونو چې د لاست اور هلي په دوه کتابونو بدیا د شتون لیکلي نو په غو باندې مم خبرې کړي خارجانو چې لیکلي غو باندې خبرې کړي بیرته معصور ادبیاتو ته راغلي او بیت په معاشر ادبیاتو کې په هر پړاو پکې په هر پاس کې ما د مقدمه لیکلې په برخه کې بیا چا څومره لیکلې بیا جنې کسان چې ډېرې مقدمه لري لیکلې دي د یو باندې مشخص بحثونه لري نو په پای کې موږ ځوان نسل ته دامي دي چې مقدمه اثر دلی کنه د طاهر دلی کوات حق خپل په یوه کې باید من هدف توزیع هغه د کتاب لیکلو توزیع په تخلیقي کتابونو کې جتره کوشش وکړي چې مقدمي تزورت نشته فريد چې لوستون کې خپل قضاوت او هغه تاثیر شي
ډیر مننه خیر کوره زمان لیکوال او شاعر عرفان الله مزه وی چې ل ماشومتوب ل هنر او شاعری سره علاقه لرله او د همدغه علاقې لمخي مجبور شو چې شعر او لیکو کړي هغه وی چې د ژوندانه کګلیچونو یی قلم لا پوخ کړ او کوخه کوي چې خلیکو کړي په فنکار برخه کې ورسره فرشته مرسل غږیږي
فنکار ز عرفان الله احمد زینو میگم د کابل ولایت اوسیدونکی ما پښتو ادبیات مې لوستي دي او پښتو ادبیات ماسټری پروګرام کې زده کړل یم دنده مې چې ده د کوچانو ادارې ویاندې ما ورسره د نشرات مسول
راځو دې ته چې څه بایس ول سپاسو د ادبیات خاطراسي
ډېرې په هاندا وای چې دا هنر ده او ډېر تر علاقې پورې مربوطېږي
بله
زما لوړکوالینه
له شیر ترانو هنرونو سره علاقه ولا دغه علاقه باعث ول چې زه کانکور کې ادبیات پنځه انتخاب کوم بیا ادبیات ولولم او په دې برخه کې چې دا تر خپل وسه پوري سکار وکم شاعری وکم لیکوالی وکم نثر وکم همیش به می لنډی کیسې لوستل ناول نور لنډی کیسې چې دا په مختلفو مجلو سایټونو لدی لارې هغه سوي دي خو نور ټولګیم تقریبا دوه ټولګي هغه چاپ ته آماده دي و به ګورم چې راتلونکي کې هغه چاپولی سم یا نسم خو په هر حال نور یې همداسې په نورو مختلفو برخو کې لیکنې کړي دي زه چې دلته اوس کوچیانو ادارې کې یم د کوچیانو د تاریخ د ژوند د هغوی د کلتور په هکله باندې کله ناکله لیکنې مقالې خپروم نو دغسې هغه ادبي لیکنې هسې روانې دي
اکثره کسان په دې باور دي چې وایي هغه کسان چې د ادبیاتو خواته دي د دوی ژبه بیا د بلبل ژبه شي تاسې څومره له دې خبرې سره موافق یئ او څومره مو په ژبه کې په وینا کې الفاظو کې تغییر راغی
ادیبان ټول داسې نه سو ویلی چې هغوی د ډېره ښه وینا وکړی سي یا ډېره ښه ژبه دې ولري موږ دغسې لیکوالان هم پېژنو په تیر کې او حتی دا اوس هم ژوندي مثالونه دي چې هغوی ډېرې ښې خبرې نه سي کوی خو بیا لیکنه ډېره ښه کوي نو دا زه په دوه کټګوریو باندې ویشلی سم ځینې چې دا ډېر ښه وینا کولی سي البته ادیبان او ځینې چې دا بیا ډېره ښه لیکنه کوی سي
یعنی یوې خواته خو مهارت لري
او دغه مهارتونه دي نو دغه هنر د لیکوالي او د وینا فن ده کنه انسانان توپیر لري چې څوک کومه برخه کې ښه ماهر ده
تاسو څنګه لیکل ښه کوئ او که وینا
ولا ماته خو زه چې اکثره وخت د ویندوی کوم په غونډو کې یا وینا کوم خلک زما غږ خوښوي
خیلی بلبلانو یاست
نو غږ مې هم خوښوي او لیکنه کې هم بد نه یم
بلکې ما پوښتنه چې کله تاسو شعر ولیکه د لومړي ځل لپاره څه مو ولیکل هغه مو په یاد دي چې راته وی وایي
د شیر لیکنه خو زما تقریبا زه په اتم ټولګي کې وم د ښوونځي معلوم لنه شیر ولیکه او هغه شیر مې هم چې د پوهنې ته مې لیکلی وو زه د کابل ولایت خاکي جبار ولسوالۍ یم تعلیم ته هلته دومره زیات کار نه و سوی نو ما کې دا یو ډول احساس وو چې زه باید دغه ځوانان دوی تعلیم ته واسوم نو هغه اولنی شعر مې چې دا هغه تعلیم ته د هڅونې په اړه باندې
کله چې غوښتنه وکړم چې له خپلو شعرونو نه یو شعر راته ووایه کوم به راته ووایه
شعرونه خو ما سره ډېر دي ما اکثر چې دا آزاد سپین شعرونه لیکلي دي ما خپلې سیمې ته یو نظم لیکلی ده دغه به در سره شریک کړم هیله ده چې خوښ مو سي دغه نظم مې چې دا خاکي جبار ته لیکلی ده د کابل د زړه ټوټه ده تورو غرونو رانیولی یو انزور د زوړ کابل دی بزرگی د معلومه هر یو بوټه یا اکسیر دی هر تیګه یې لالونه د اوبو قطرې به در کړي نوی ژوند تازه روحونه په هوا کې ډیر زور دی کلکوي دي اندامونه خوروي دي جګوي دي نسوي دي مستوي دي د زرکړو آوازونه د غرسو ښایست ځان ته بادشاهان لیونی کړي دغه خاوره قدرتی ده دا عزت خدایی ده پسینې لار ورکړه غرب او شرق سره یو کړل د وریښمو لار ته ګوره هیوادونه یې بدل کړل د بودا پام جلب کړی معبدونه یې آباد کړل زحمتونه یې ګاللي برجونه یې آباد کړل منارونه یې ژوندي دي خلوتونه یې آباد کړل دغه خاوره قدرتی ده شازلمیان یې زیږولي قهرمان هر بچی دی میړنیان یې زیږولي ملالۍ پکې اوسیږي شنه زمریان یې زیږولي برایډن یې کیسه کړي کتابونه یې شاهدان دي زحمتونه یې ګاللي هجرتونه یې معلوم دي دغه خاوره قدرتی ده دا عزت خدایی ده بزرگان یې زیږولي خپل دین باندې مین دي شهیدان یې زیږولي افغانیت یې لا ځوانیږي افغانان یې زیږولي
ډېر ښایسته ډېر زیات رسو دې ته احمد زی صاحب چې کله دا د کورونا وایروس راغی په اکثرو کسانو یې ډېر زیات تاثیر وکړ مثلا په کورونو کې کېناستل څنګه په دې وخت کې د شعر شاعري وکړه کنه
او دا خو د موږ لپاره یو ډېر ښه فرصت په دې باندې و سره لدې چې مریضي زیات و تشویشونه زیات ول خو له دفتر نه کارونو نور مسروفیتونو نه بیغم اولو نو دی برخه کې مون کاپی لیکنه کړی دا ان شاء الله راتلونکي کې به دوستان سره شریک کوم
دا بچره قمی دی کتاب په بڼه کې به د سی په مطبوعاتو د ځای کې وای
مختلفو برخو کې مقالې دی او ورسره لاندې کیسې کله ناکله لیکم
bale de corona badranga tira din pa ki anzur kra
او یو کیسه دغه سی ملکل ده چې په غو کې یو څوک په کرونا باندې اخته کیږي او هغه چې ده بیا په روختون کې ورسره ستول چلن کیږي دغه سی یو کیسه ستاره
دا کیسه به څو وخت چاپیږي
دا به ان شاء الله لومړی به دا ټولنیز رسنیو کې چاپ سی او به غو نه ورسته مجلو بیا زما کوم کتاب چې چاپې ده د لاندې کیسو هو کې برایځي
bale کله ته وایې چې دغه سی اواز لکه کرونا سره لکه دا په لیکوال باندې څومره اثر کوي تر
لیکنې او شاعری چې ده دا خو د حادثاتو زیږنده ده حادثې پیښې دا چې دا ټول د لیکنې لپاره خام مواد برابروي طبعا لیکوالانو به دغسې حادثې دغسې پیښې دغسې واقعیت چې رامنځته شوي یا رامنځته کیږي د هغوی لپاره خام مواد کیږي او هغوی حتمن له دې څخه په الهام باندې خپلې لیکنې کوي دا که په شعر کې او که په نثر کې
لپاره څو وخت ډیر زیات مناسب ده کله چې آرامه څوکنی فضا آرامه خلک کنه کولای شي او په شور ماشور کې
نه زه خو اصلا چې دوم نفرم را سره یې سنسم لیکای باید یوازې وسیګم بل زه چې ډیر خپاسم بیا یو شی لیکم په خره باندې بد تاثیر وکي بیا ډیر زر یو شی لیکم او دا لیکنه خدا سي کې یو خاص شخص تم کیږي زمنګ د ټول انسانانو دردونه او ستونزې دا ټول سره مشترک دي یو بل سو خاتمن ګټ ترې
تر اوسه څومره لیکل شوی شیان چاپ شوی
ډیر لا سو یو نوې کیسه د کیسو یو ټولګه چاپ شوی ده لږه نو وروسته چې دا بیا ما ډیر زیات لیکنه کړې ده لاندې کیسې مې لیکلې دي دوه ناولونه مې لیکلې دي نور مختلفو برخو کې په کلتوري برخو کې لیکنې مې کړې دي خو بیا مې تر اوسه نه دي چاپ کړې نو دغه وختو کې ان شاء الله زه کار کوم چې اول سر کې به دغه د کوچانو پاک لکه مقالې چې ما راټولې کړې دي دا به چاپ کوم او ورپسې بیا د لاندو کیسو دغه نور کتابونه به دا به ورو ورو چاپوم
کله چې یو څوک غواړي په موضوع باندې کار وکړي چې هغه نظم یې هغه نثر وي د دې راټولول بیا د دې لیکل ډېر زیات سخت کار دی له بلې خوا بیا کله چې مضمون چاپېږي هغه لګښت یې هم ځینو لیکوالانو ته سخت وي تاسو ته کوم اړخ یې ستونزمن دی
یو څوک چې لیکوال وي هغه لیکنه کوي اغه اتمن په یو موضوع باندې یو څه لیکي د چا پاک باندې چې دا ستونزې ستنه ډېرې لیکوالان چې د اقتصادي وضعیت دومره ښه نه وي دوی نسی کولای چې په وخت باندې خپل کتابونه چاپ کړي په دې برخه کې دولت مسول ګڼو چې دوی لیکوالانو ته لاس ورکړي د دوی دغه اثر چې ده دا وګوري او دا ورته چاپ کړي همدارنګه اوس د خبرندوی ټولنو باندې یو نیوکه زبې دا وکم چې دوی هغه کتابونه چې هغه مارکیټ لري مثلا د ارواپوهنې او بعضې نور کتابونه یا ژباړي دغه ډول کتابونه دوی زیات چاپوي خو د لیکوالانو کتابونه دوی زیات زړه ورته نه کوي د مارکیټ لپاره باید لیکوالانو سره مرسته وکړي او دغه کتابونه ورته چاپ کړي ځکه د کتاب هغه څوک چې چاپوي د غیله پرم ډیره زیاته ګټه د زکاغه څوک چې مالی ملاتړ کوي د غنوم په کې راځي نه یوازې د لیکوال لپاره بلکې هغه څوک چې مرسته کوي د غیله پر ډیر زیات مفید تمامي
ډیر زیاته مننه زوندای اوسه
له تاسو ډیره زیاته مننه د یو تلپاتې او سولې افغانستان په
درنو ماشومان نن یو ځل بیا تمنا واحدی راغلی او تاسو ته یو ځانګړی کیسه راوړی دا کیسه د یوې ګیدړې او مرغاوی ده دا چې ګیدړه څومره مکاري کوي راځي زرپانه کې له تمنا واورو
ګیدړ او مرغاوی لا به غرمه شوی نه وه چې ګیدړ د مرغاوی او د ډنډ په طرف په ډېرو چوغو را روان دی په ډنډ کې لمبېدونکي مرغاوی ټولې د ګیدړ په ژړا او انګولا سره حیران شوې ګیدړ چیغې وهلې هلی چې تباه شوم دا په ما څه کانې وشوې مرغاوی حیران ګیدړ ته ګوري او ګیدړ په سرو سترګو ژاړي تر ټولو مشره مرغاوی د ډنډ غاړې ته راغله او له ګیدړه یې وپوښتل ګیدړه ولې ژاړې څه در باندې شوي ګیدړ سو سلګۍ ووهلې او وی ویل، نن مې کور د خاورو سره خاورو شو، زما خو کور نن وران شو، بیا به هیڅ کلم جوړ نشي، زه تباه شوم، زه برباد شوم، و زما خوږې مېرمنې، و زما کور ودانې، زه د چاته پرېښودم؟ له دې خبرو سره ګیدړ یو ځل بیا په چغو وهلو پیل وکړ او په ژړا کې یې د خپلې ښځې نوم واخیست چې دی یې یوازې پرېښود او هغه مړه شوه. د دن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړې سره خپله همدردي وښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله، مګر ګیدړ د هغوی خبرو ته هیڅ پام نه کاوه او یوازې د خپلې ښځې د مړینې په غم کې ډوب و او اوښکې یې تویولې. د دن نورې مرغاوۍ هم ورته راټولې شوې. هر یوې له ګیدړ سره خپله همدردي ښودله او د صبر غوښتنه یې ورته کوله. ټولې مرغاوۍ د ډنډ غاړې ته د ګیدړ غمرازۍ ته راټولې شوې. د ګیدړ په مخ سپینې اوښکې را روانې وې او یوازې د خپلې مېرمنې نوم یې اخیسته او ویل یې چې پر دې ډېره ګرانه وه. ګیدړ اسمان ته وکتل او ویې ویل، ای خدایا، تا خو له ما نه زما نیازبینه واخیسته، ما هم ورپسې ورمړ کې، ای خدایا، زه نور ژوند نه غواړم. بیا یې مرغاویو ته وکتل او ورزیات یې کړه، که چیرې تاسو داسې یوازې پاتې شئ نو څه حال به مو وي؟ یوې مرغاوۍ د تسلیت په شکل ګیدړ ته وویل، ګیدړه وروره، لا خو ځوان یې، خیر ده چې مړه شوه، بل واده به وکړې. ګیدړ یو څو شیبه غلی شو، خو دا ځل له چوپتیا وروسته یې له پخوانه چغې نورې هم ورزیاتې کړې او ځواب یې ورکړ، زه په دې خفه نه یم چې ښځه مې مړه شوه، ښځه به بل هم پیدا شي، خو خفه په دې یم چې اوس زما د مېرمنې د ښخولو لپاره را سره بل هیڅوک نشته، حیران یم چې هغه به څنګه ښخوم، و زما خوږې مېرمنې، ستا ښخولو ته هم یوازې پاتې یم. مشرې مرغاوۍ تر څو خبرو ته ځان را جوړاوه، ګیدړ وویل، په ما کې خدا رام نشته، زه به مې څنګه خپله مینه لمبوم او بیا به یې خاورو ته سپارم؟ نه نه، دا زما له وسه نه شي، په خدای چې ځم ورسره ځان وژنم، نه نه، ولاکه مې ځان پرېږدم. په دې وخت کې ټولې مرغاوۍ یوې ډډې ته شوې او مشوره یې وکړه چې باید له ګیدړ سره مرسته وکړي، خو د دوی لپاره ګیدړ یو بې باوره حیوان و. یوې وویل، هر څه چې کیږي زه خو تیاره یم چې د ګیدړ مېرمن ولمباوم او بیا یې خخه کړم. ګیدړ خپل غوږونه پوست نیولې وو او د مرغاویو مشورې ته غوږ و. بیا یې خپلې اوښکې پاکې کړې، مری یې تازه کړه او ویې ویل، زه باوري وم چې زما نږدې ګاونډیان به ما هیڅکله یوازې پرېنږدې، تندر دې زما د کورنۍ پر نورو غړو را پریوزي چې زه یې یوازې پرېښی یم، کور دې د ټولو ګیدړانو وران شي. قربان له مرغاویو، قربان مو له بڼکو، قربان مو له مخوکو. ګیدړ په ډېر عاجزانه لهجه مرغاوۍ ته وویل، خورې راځه چې اوس لاړ شو او مړی پر ځای کو. مرغاوۍ هم ورسره پرته له کومې خبرې روانه شوه. ګیدړ او مرغاوۍ له یوې شیبې مزله وروسته له نورو مرغاویو پناه شول. ګیدړ مرغاوۍ ته دعاوې کولې او خپلو نورو ګیدړانو ته یې خیرا کوله. د چنار د ونې بیخ ته ګیدړ پښه نیولی شو، اوښکې پاکې کړې او ویې ویل، مرغاوۍ خورې، خدای دې تا سره ښه وکړي چې زما خوار په غم کې دې تا سره ځان شریک کړ، د زړه له تله درته دعا کوم، را وړاندې شه چې په سر دې ښکل کړم. مرغاوۍ هم په ډېره مینه ور وړاندې شوه، غوښتل یې چې څه ووایي، خو مرغاوۍ خبرو ته پرې نه خوده او ګیدړ پرې ور ټوپ کړ. هغه یې له مرۍ کلکه ونیوله. مرغاوۍ چې د ګیدړ په پنجو کې کېوته نو یوازې همدومره یې وویل، هی وروستی عقله، کاشکې مخکې وای.
عاطفه په شعر کې د ذاتي او وجودي توکو څخه یو توک دی. شعرپوهانو له نظره بې عاطفې شعر ته شعر نشو ویلی، ځینې خو بیا شعر ته د عاطفي اولاد وایي. تاسو ګوري، هنر که ښکلی وي یا هیجان پارونکې یا تصویر درلودونکې، په هر صورت له احساساتو او عواطفو سره نیغ په نیغه اړیکې لري. د هنرونو تر نورو ټولو شاخصونو وروسته شاخص عاطفه ده. چې د یو ښه هنر لپاره مهمه ګڼو. څنګه چې موږ په یو شعر د ښه شعر یا د شعریت اطلاق کوو، همدا وروسته بریده چې عاطفه بولي، دا به نو د شعریت کمال او بشپړاوی وي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې آزاد نظم اورو. نن مزړه داسې څه بل شان خراب ده، خواهشات می دل څیر مینه وژلې، په کاری میز می خصم ګډوډی ده، کتابونه کاغذونه می شیندلې. نن مزړه داسې څه بل شان خراب ده، خواهشات می دی لڅیر مینه وژلې، په کاری میز می خصم ګډوډی ده، کتابونه کاغذونه می شیندلې. کمپیوټر می هغه بل خواته پروت ده، ټلیفون خو می بیګال قسته مات کړ، د مریو پوخ کې بند هغه قلم می د برزړی هم ستاله قسته مات کړ. پورا شپک شل سوچنه يم اخسته، کله وایم ځان وژنه وکړه خدا، ژوندون هسي هم مرګی ته انتظار دی، زه نه کوم زما ترنه توبه ده، د ملګرو رابطونه می زړه تور دی، دوی په ځان پورې محدود دي، تش د ځان دي، دوی زما له ناچارۍ نه څه خبر دي، دوی پیاوړي دي، غښتلي دي، خانان دي. مخامخ د تلویزیون پر پرده ګورم، بم الوته د خونځي پر ماشومانو، مخامخ د تلویزیون په پرده ګورم، بم الوته د خونځي پر ماشومانو، په بل کلی کې چاپه د يرغلګرو سکرین نیولې ده، د میندو ژړاګانو، د طالب په لاس کې تک سپینه توره، انتقام اخلي د ژوند له ګناهونو، د اسلام په ننګ راوتي میړه ندی او سرونه پرې کوي له خپلو ورونو. له دې اخوا د څو پیغلو لپټې مې په سړک باندې خوري ورې پرتې دي، د سوالګر ماشوم لاسونه دواړه نشته، له سرتیری مې پرې شوي دواړه پښې دي. خو ورخوا څو سپین سترګې سره ناست دي، د وطن په تجزیې باندې بحث دی، دوی هر یو وایي وارث د دې وطن یم، سره شور یې دی، همدې باندې بحث دی. زه رانه د تلویزیون ښیښې ته ګورم، زه رانه د تلویزیون ښیښې ته ګورم، د وجود واړه حواس می دی بایللی، زه تشلاش د مفکر زمانه یم، خدایا دا را باندې څه حالت راغلی.
نن می بیا واورې د پکلې کې مو جنگ دې مورې، مګوالې دا څه کاو دانو څنګه نن دې مورې، زه خو هیڅ پوی نشم ما ولې یو پردو و منو رازو کلی که خپل وجنو شوم خیا ما دے
اسلام کے ورور والی او محبت نشتا دے آیا قرآن کے پادے حق لا کو مایت نشتا دے